د ماښام شپږ بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجلده. السلام علیکم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب پاڼې کې پرون سیشن خپور شوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپېته فیصده زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 1500 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په تېره مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو شل اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تېره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازمایښت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د ښځو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 11 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د ښځو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 6 پیل شوی، د دوی ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پیلو به د اګست میاشتې پر 6 وسی. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. نن چهارشنبه ده، د زمري 13 د اگست میاشتې 9. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. له یو شنونکي سره هم پر دې موضوع خبرې شوي.
تراګریزو فعالیتونو جدي جن لګېدو په افغانستان کې د شخصي سیاسي مذهبي او ګنجیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدلو عمله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشته.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې افغانستان کې د شدید نسناستې د پیښو زیاتېدو خبر ورکړې. په بل راپور کې یونیسف د ګرمۍ له کبله ماشومانو ته د ورپیښو خطرونو په باب اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي له تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته ورغلې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست ورزو در پورونو برخه ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو اداره یا سیګار وای داسې محل چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لست وهنه کوي خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دو کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاس وهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خواهی په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویو ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملینې د دوی کارونه تر اغېز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویو ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوې چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې ارمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویو ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي ته دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منځلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپل چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل استداد داسې محل دا ادعا کوي چې هم دا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ تو کوکنارو کښت او تر خواهی د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
عمردل چې د سیګار ادارې په راپور کې راغلي چې د بشري مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانانو سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیګار د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه چې ګوندې طالبان د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي د چارو له کتونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د 100 میلیاردونو ډالرو مرستو افغانان په کافي اندازه برخمن شوي.
طالبانو ته کافی پیسې ورکړل شوې د طالبانو لپاره په کافی شکل سره لابیګریانې په نړیواله کچه باندې وسولې او طالبان په یو ډول سره چې پیشبینی کېدله د اقتصادي سقوط څخه وژغورل شول. ګټه د افغانستان خلکو ته د اقتصادي سقوط نه د ژغورل کېدو دا و چې ولس په تدریجي حالت کې متاسفانه په د غټ تباهي پر لور روان د خو اجالتن یو مسؤلیت رامنځته سو بانکونو سقوط وکړ او د خلکو شتمنۍ سره صاحب سولې. اما په دې منځ کې په شدید ډول سره د مرستو او د پیسو پر استعمال په ترهګریزو فعالیتونو د نه لګېدو په افغانستان کې د شخصي سیاسي مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدو له امله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نسته او حتی امریکا هم په دې باور ده چې د دې پیسو مصرف په هغه ډول سره چې د امریکا مالی ورکونکو ته او یا هم پارلمان ته یا سنا ته د دې ویل کېږي په هغه ډول سره هیڅ ضمانت د دې نسته چې طالبان به د دې پیسو په سپمولو کې څومره ملي ګټې په پام کې نیسي، څومره به د ولس به ګټې په پام کې نیسي او څومره به شفافیت لري.
په داسې یو حالت کې چې یو موسسه او یو مرسته رسونکی سازمان د خپل د کارکونکو د ټاکلو اختیار ونه لري، نو په داسې یو حالت کې څنګه کولای شي د مرسته رسونې په چارو کې د حاکم نظام د مداخلې مخه ونیسي؟
ښه، طالبان په ټوله کې لاول ورځې نه چې دوی ظهور کړی ده، د ښځو له زده کړو سره، د ښځو له کار سره او د ښځو له آزادیو سره دوی ستونزه لري. اما بس دا نه ده بېخي که چیرې 100% کارمندان د موسساتو او د موسساتو په خوښه تعین سي، مطلق آزادي د فعالیت ورکړل سي. طالبان داسې څوک نه دي چې د چا په چارو کې د مداخله ولګي. یو فرد د ټولنې چې د طالبانو ټولو اصولو ته ژمن نه وي، طالبانو ته جزیه ورنه کړي، طالبانو ته سهم ورنه کړي، په هغه ډول سره چې طالبان غواړي په هغه ډول سره فعالیتونه کوي، هغوی په افغانستان کې فعالیت نشي کوي. نو د طالب په وجود کې د داسې یو کې د عادلانه مرستو ویش، د منصفانه مرستو ویش او د شفافیت تضمین هسې یو خوب او خیال کېدلی سي.
د طالبانو حکومت او ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تورم د کنټرول او دغه راز د افغانۍ د ثبات ساتلو یو علت د بانکونو فعالیت دوام ښیي، خو سیګار په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک غیر مسلکي کسان ټاکلي او وخت نا وخته په دې بانکي سیستم او پولي مسایلو کې مداخله کوي. که دا حالت دوام وکړي نو د افغانۍ ثبات او په افغانستان کې د بانکداري سیستم څونه له خطر سره مخ دی ستاسو په نظر؟
د طالبانو له راتله تک سره یو غټ ملي فاجعه چې رامنځته شوله، هغه په افغانستان له افغانستان د متخصصینو او د پڅپو نسل د فرار موضوع وه. د ټولو سکتورونو تر څنګ بانکي سیستم هم په همدغه ډول سره ډېر سخت زیانمن شو. هغه کسان چې حداقل زور سره په بانک رابطه لرم، هغوی په ملي بانک او د افغانستان په پولي سیستم کې د فاجعې شاهدي ورکوي. غیر مسلکي بې سواد ملایان راغلي د افغانستان په مالي سیستم باندې حاکمان دي. دوی په هیڅ ډول سره د افغانستان د سرمایه او د افغانستان د پانګې دفاع نشي کولی. هغه څه چې نن د افغانستان د اقتصاد په نامه باندې چلیږي همدغه د بهرنیو پیسو موضوع ده، د موسسات موضوع ده چې په یو ډول نه یو ډول سره دا سیستم کې پیسې انجکټ کوي او تزریقوي پیسې سیستم ته او په افغانستان کې یو ډول معاملات روان دي.
د چارو کتونکو کبیر حق مل وو.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ سواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی وي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي، پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي، خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له د مخکې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې 13 پاکستانی غړي چې په افغانستان کې 14 او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته، د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړې ګوته ونیسو خپل امنیتي تدابیر مو ټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. د امنیتی چارو پوه اسد الله ندیم وای.
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعی صورت دانش ویل کېدی چې افغان طالبان د پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته هڅوي، ځکه افغان طالبان پوهیږي چې دا مسله خطر پېښولی شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درکوي.
مسله بسیار جدي چې طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنې کورنۍ ریښې لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل له مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کړي. د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی به وای
بهتره دا ده چې دوی ډیپلوماسۍ له لارې د پټې ډیپلوماسۍ له لارې دغه مسائل حل کړي، او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپله داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دې دا غوره وګڼي چې نورو هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه وژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. له دې وړاندې په تیره مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پوز په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتي منصوبین وژل شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر 18 پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیو الله ستانکزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې تحرکاتو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنټیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیرېدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفاع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي، او هم د اف 14 او اف 15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي، منځني ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې، زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړې. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 80 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا،
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي، خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشی او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبرې د طالبانو کومه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي، همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دي. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو افغانستان ته ستن شوي دي، خو په خبره لا هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونه ویل چې دا کډوال په خپله خوښه ستن شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستن کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کېدو بهیر تیز شو چې په دوی کې ډېر شمېرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یوه افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته راغلم. زه 10,000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه، او ما سره دا کرایه نشته چې زه ماته ورکړم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خو روانی کم بیشتر بود. د جامعه ترکیه موشر اک شرایط بد زندگی داشته شما.
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وې. ډېر بد حالت می تیر کړ. سره له دې چې اسناد هم ولري، پولیس یې وش په دوش په بندي کوي، انساني ارزښت دې په خلاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې و ماړی و چې ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نکېږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2,000,000 زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړي دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې تودې هوا ماشومانو ته خطر پیښ کړی. دا هم راپور
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په هیوادونو کې 4,000,000,000 ماشومان چې شپږاویا سلنه کېږي د کال دریاتی ورځې د تودوخې له 15 درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمېره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.5 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. له یوې خوا خلک اقتصادي توان نه لري خپلو ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بېکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوې.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په ښوونځیو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سکل د تودوخې درجه ډیره ده. زه نه پوهیږم چې ولې ښوونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې ښوونځي ته ځي. داسې ورځې هم راغلې چې هوا ډیره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې ښوونځي ته ونه لیکل. پرته له دې چې رخصت شي وي
بدون کې رخصت بشه.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ د تر یو کال دوه کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کېږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وزي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي، د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړ چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلونونو له امله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمېر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمېر ناروغیو اخته کیږي.
بیا هم یونیسف وایي چې د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې افغانستان کې د نس ناستي شدیدې پیښې زیاتې سوي دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې شدید نس ناستي تر نیمایي ډېر هغه ماشومان اغېزمن کړي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو په اړه یو بیا خپله اندېښنه شریکه کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې د سه شنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې ویلي چې د ماشومانو لپاره شدید اسهال کولی شي دوی ته چټک ډیهایډریشن، خوارځواکي پیدا او ان ژوند یې ورته وګواښي. دغه ادارې همداراز ویلي په افغانستان کې د شدید اسهال ناروغۍ د روان میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې زیاته شوې ده. یونیسف په وینا اوس مهال په افغانستان کې د شدید اسهال پیښې شتون لري او د نیمایي ډېرې د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یونیسف داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو له بد روغتیايي حالت نه شکایت کوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسېدونکې زینت ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هوا ډېره ګرمه ده، نور زه خپله دوه ماشومان دي، یو کلن دی یو شپږ کلن. هر ورځ مریضې سالات نور ډاکټر ته وړم، ډاکټر دا وره کې هغه خلاص نه بیا هم مریضي ولکه دومره وسه تاواني کې زه هغوی ته ورسېږم.
لبل خو بیا د داخله ناروغي ډاکټر مشتبه صوفي د دغه ناروغي د پیدا کېدو په عامل غږېدلای دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
په کورنۍ کې دا نمرات کېږي د ناول اوبو، د خراب اوبو یا غیر صحي اوبو استعمال دی. وایرسونه دي چې د اسهال ډېر غټ عامل په افغانستان کې وایرسونه دي. وایرسي اسهالات دي، باکتریایي دي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پرازیتونه هم د اسهالاتو.
یونیسف وایي په افغانستان کې د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره تر دا مهال څه باندې 15,000 کسانو ته 12,000 روغتیایي کیټونه په 298 مرکزونو کې جوړ کړي او دغه لړۍ لا هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتون تر څنګ لازمو روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل دی، پکتیکا ولایت وایس کاور سوالی دی پټنی دی کریم. د مو مشرانو جو استرمانه غفتنه ده. د مو ګذر رادیو کې ارو زه خبره د رادیو ډیر تعقیبوم، خبرې ارو نور ولایتو کې ډیر څه کارونه روان دي. هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ دي، سرحدي ولسوالۍ دي، له پاکستان سره بارډر لري، کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي، سړک پورې وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې کلی توجه اوسي. د خواته ډیر بخي وي، د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نشته او د سرحدي ولسوالۍ ورته خو بالکل نشته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب خدمت یې روان کړی و مرکز کې. دا مې احترامانه غوښتنه ده له مشرانو څخه سولې ته وجوه وکړي. لري موسمو ته سرحدي سیمې دي، غرنۍ ساحې دي، نفوس زیات لري. تر اوسه پورې به دا دروس څلورو ولسوالۍ وکړي دا خادې نشته چې یو کار راپېښ شي. ضرور کار مې بازار ته راځو، یو نیم ساعت لاره ده.
السلام علیکم دی آزادی رادیو کارکونکو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کی وس دیس باج پروژې په مخ بیا یې اندي هغه ډیر دوام نه لري. باید بندونه کوچنی بندونه چې دی چیرې تړلی هغه شیل بیرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډیر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دي وکړي او دا پیسې دی راجی نه مصرفوي، شپه ورځې به ځان وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.